السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پایلې سوې چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیلې سوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې په افغانستان کې په کورونایو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو بهرنیو مرستندویو ټولونو خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د ښځو لونډې پرته ممکنه نه وه چې دوی څلور لسیزې افغانستان کې کار وکړي. دې ټولنې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده. دغې مؤسسې پرون په خپله ټویټر کې لیکلي چې د بی پولی ډاکټرانو څه باندې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې میلیونونو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ښځو لونډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په یو مکتوب کې د افغانستان په کورونیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازی او په افغانستان کې د دغه هیواد نوي سفیر حسن کاظمي قومي د طالبانو له حکومتي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د زیربنایي او اقتصادي پروژو لکه د قانونو، انرژي او اورګاډي پټلۍ په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي قومي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره وکړه. ښاغلي تکل زیاته کړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني پلاوي سره په کتنه کې په ایران کې د افغان بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه ټپي کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست څخه په خبره کړې خبر پاڼې کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون د موساکله ولسوالۍ په دواب کلي کې سوې یو ماشوم هلک او یوه نجلۍ وژل سوي او یوه ښځه ژوبله سوې ده. د بدسل کې ده چې له دې څو ورځې مخکې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی د کرسمس په مناسبت ویلي چې نن د نړۍ پر میلیونونو خلکو یوه سړه، تیاره او بیرحمه ورځ راغلې. ګراندی په خپل ټویټري پیغام کې د افغانستان یادونه کړې او ویلي دي چې سږکال کرسمس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي. د 2021 د کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ سره ښځې په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره مخامخې سوې. په وروستي مورد کې د طالبانو حکومت د افغانستان په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پنځه پاکستانی پوځیان په بلوچستان کې د یو بمی برید په پایله کې وژل سوي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې تایید کړی چې د یکشمې په ورځ د بلوچستان په کهان سیمه کې د تصفوي عملیاتو پر مهال د دوی پر پوځیانو د بم چاودنه سوې ده. په بیان کې راغلي چې په وژل سوو کې یو افسر او څلور سرتیري شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت د بلوڅانو بیلتون غوښتونکي ډلې منلی دی. پر دې برید سربیره لږ تر لږه 12 نور کسان هم په دو جلا چاودنو کې ټپیان سوي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون خپلو کارکوونکو ته د پاکستان د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړ. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکوونکي د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له یوه ځانمرګ برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگټن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دې برید احتمال د نوي میلادي کال د رخصتیو پر مهال دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له خپلو ټولو کارکوونکو غوښتي چې ماریوت هوټل ته له تګ او په اسلام آباد کې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب پرون یکشنبه اوه کسان د وروستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول. په خبر کې ویل سوي چې په نیول سوو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د وروستیو اعتراضونو اوه رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي څانګې لخوا نیول سوي چې په هغوی کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي دغو دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووځي. بریتانوي چارواکي وایي هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي. په ایران کې د سپتمبر له نیمایي وروسته له هغې اعتراضونه پیل سول چې یوې 22 کلنې مېرمنې ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نر آیات په تور نیول سوې وه د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د روسیې او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي پوزی هوایی اډه کې چې د اوکران د جګړې لومړی کرشي 200 مایل فاصله لري د 14 ژغ اوریدل سوی پر رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی سوی او روټرز خبري ایجنس وایي نه دی توانېدلې دغه راپور تایید کړي د اوکراین آر بی سی خبری اجنس بیا وایي چې دا 214 وي د روسیې بیزه خبری اجنس بیا د ځایی اوسیدونکو په حواله راپور ورکړی چې د هوایی حمله د خطر زنګ ژغول سوی او د 14 ژغ اوریدل سوی دی د مرګ ژوبلې او احتمالي مالی زیانونو په باب لا څه نه دی ویل سوی ورزو د راپورونو برخې ته په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول د ماشومانو د ساتنې د نروې د مهاجرت شورا او پاملرنه په یو ګډ اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی په ځینو نورو راپورونو کې د دغو مؤسسو شمیر 15 شول سوی دی دغو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه داسې مهال ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په خبره 2023 میلادي کال به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري سپی الله ستانکزی او نور تفصیل
د مرستندوی سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې
بیکاره بیکسته ام په پرم مایو ام په بعد اوراځه ما ډیر مشکلات او بعضی خلک دا پټر کې ولا دا کوم عملی دا یا کوم بل د نه خدایم قران نه عملی نه بل نه بل لکه نه چاجم
یو رب دی وطن کې د خدای په لیاز قران په لیاز څو کوچې او خرو څه به کوه خیر دا څو به دا وضعیت سمېږي څو به کیږي
د طالبانو له بیا وکمنې دوه رئیس لکونه خلک بیکار شو او د هغه کسانو شمیر ورستر بلې مخ په زیاتې دوه چې سخت مرستو ته اړتیا لري په دې حال سره طالبانو د مرستندوی سازمانونو او مؤسسو د خزینه کارکونکو د کار مخه نیولې چې په خبرګونې زینو دغه مؤسسو خپل کارونه درولې له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن د ناروې د مهاجرت شورا NRC او پاملرنې یا کیر مؤسسی په یو ګډ اعلامیه کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې پر ورځ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې کار کول منع کړل دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغېزمنې مرستې نشي کولی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو مرستندویو ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي کله چې مؤسسې نه وي او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوه چنده کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې مؤسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندویو هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 28 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به اړمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغېز وکړي
په افغانستان کې دننه او بهر یو ډله ښځو ټول له یو بل سره له پیاوړي تر سرلیک لاندې په افغانستان کې دننه او بهر سیاسي مشرانو نړیوالو سازمانونو او طالبانو ته پرانیست لیکونه استولي او په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او پاملرنې غوښتنه ورڅخه کړې ده دا هم راپور
په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت لپاره د اعتراضونو او عدالت غوښتنې په دوام دا ځل په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو یوې ډلې په ګډه د ټول له یو بل سره لا پیاوړي تر سرلیک لاندې بیلابیل ادرسونو ته د لیکونو په استولو سره د افغان ښځو د ملاتړ او ستونزو د حل غوښتنه کړې ده دغه لیک تنظیمونکي ښځینه فعالانې وایي دغه سرخلاص لیکونه د شنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایډن د ملګرو ملتونو سازمان امنیت افغان سیاسی مشرانو د اسلامی همکاری و سازمان او د طالبانو حکومت ته لیږل شوی دا دوی د ځواب په تمه دي دغه فعالانو له ډلې د افغان ښځو شبکې پخوانی مشر ماریا کرمی د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا لیک د غو خدینه فعالانو لخوا چې د رهبری په کچه فعالیت درلوده ترتیب شوی او مخایده ده چې د افغان خزو او انجونو غږ واوریدل شي. موږ دا لیک بیلا بیلو برېښنا لیکونو ته واسطه و.
په ورته وخت کې دغه لیک یوې بلې تنظیمونکې قاضي نرګس حفیظزاده د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایدن ته دغه لیک د استولو د هدف په اړه وویل.
یک از نامه ها عنوانی جیل بایدن
دا لیک د امریکا ولسمشر میرمن جیل بایدن ته هم لیږل شوی. هغه کولای سي افغان شوزو په ملاتړ سره افغانستان په سیاست کې هم اغیز ولري او دا څرګنده خبره ده چې امریکا له پخوا راهیسې د افغانستان په سیاست کې موثر رول لري.
نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پاستول شوی لیک کې د افغان ښځو د اوسنیو ستونزو د حل په برخه کې د یاد سازمان په اغیزناک رول اټینګار شوی دی. د ښځینه فعالانو په خبره په یوه لیک کې د اسلامي همکارۍ له سازمان غوښتل شوی چې افغانستان ته د یوې پلاوې پاستولو له طالبانو سره په اړیکه کې شي او د افغان ښځو ستونزې له نږدې وڅاري او د حل لپاره اقدام وکړي. دوی وایي هغه لیک چې د طالبانو حکومت استول شوی پکې راغلی اسلام د عدالت او انصاف دین دی او د هر ډول تبعیض مخالف دی. د لیک په دوام کې ویل شوی چې پرته له کوم شرعي عنعنوي او تخنیکي دلیل څخه له تعلیم او تحصیل د افغان ښځو محرومول به خطرناک پایلې ولري او د دې ټولو تاریخي مسؤلیت به تاسو ته متوجه وي. د لیک په پای کې له طالبانو غوښتل شوی چې د خپلو میندو او لونو په وړاندې د خپل شرعي عرفي او وظیفوي مسؤلیت په درکولو سره له عدل او انصاف څخه کار واخلي، ښځه د سیاسي موخې قرباني نه کړي او ژر تر ژره دي د نجونو پر مخ د ټولو علمي مرکزونو د دروازو په پرانستلو سره خپل دینی او دنیوي مسؤلیت ادا کړي. طالبان ته پاستول شي ورستې لیک کې سیما سمر، انارکلی هنریار، شنکی کډوخیل، نجیبه ایوبی، سوریا سبهرک، حبیبه سرابی، هوا عالم نورستانی، ماری اکرمی، نرگس حفیظزاده او لسګونه نور شزینه فعالانو نمونه لیکل شوی دي. هڅه مو وکړه چې د شزینه فعالانو دغه د لیک په اړه طالبان د حکومت د وایندویانو نظر هم واخلو. خدای دغه راپور تر خپرېدو پورې پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13800 او 15840 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو لخوا په کورونیو او نړیوالو مؤسسو کې د شوزو پر کار لبندیز وروسته خبرګونونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د طالبانو دا کار نه هیلې کوونکی بللی دی. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې، امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دا پریکړه به په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو منفي تاثیر وکړي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت لخوا په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو د کاربندیز په اړه د خبرګونونو په دوام یو شمیر بنسټونو د محدودیت د ښځو په وړتیاو سخت گزار بللی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د طالبانو دا کار نهیلی کوونکی بللی او ویلی دی په داسې حال کې چې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار محدودیت په ستونزې لا نورې هم ډېرې کړي. د ملګرو ملتونو هغه اعلامیه چې د یک شنبې په ورځ خپره شوې د ښاغلي ګوترش له قوله پکې لیکل شوي چې دا پریکړه به ډېر هغه بنسټونه کمزوري کړي چې په افغانستان کې له ځپل شوي او په ځانګړې توګه له نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دا سازمان او شریکان یې له 23 میلیونه افغانانو سره چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرستې کوي. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې د امنیت او بهرني سیاست ویاندې نبیله مصرالی د طالبانو دا پریکړه له انساني حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي یې دي چې اروپایي ټولنه د خپلو مرستو په برخه کې د دې بندیز د اغیزو د ارزونې په حال کې ده. په ورته وخت کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز پریکړه غندلې ده. د دې بنسټ سیمه ییز مسؤول جورج لارد د آی دی جی په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې دا بندیز به ماشومانو ته د روغتیایي، خوراکي او تعلیمي خدماتو د رسولو په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز غیر اسلامي او غیر انساني پریکړه بللې ده. ښاغلی فائق د یک شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي هغه رژیم چې د خپلو خلکو ملي ګټو او هوساینې ته اهمیت نه ورکوي